Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د پرزیدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبه په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکه د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکلی دې سیمهیزو چرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپتر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والي حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپتر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتوب په اړه د اسرائیلو د صدراعظم څرګندونې بې باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وبلل او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ترامپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلي کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ترامپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ترامپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروت سوشیال کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ترامپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرتله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترننګ پاینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترننګ پاینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ترامپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلادیش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربی امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
د وسیعت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2023 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زدی امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړی چې د القاعده شبکې مشر او ترګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیگونه نارینه وو خزو او مشمانو د وژنې مسؤل.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا دا غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتاید د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وسیعت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2023 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10 په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر 3 دوام کوي. ریچارد بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو، ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي. څو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو را وګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم مړه شوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
واو بزاو چر چرګړې بم کاوه او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پیخرال هغه د مالدارۍ نه د زندګۍ نه ټول لاسونه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداری روان و چې مالداری ختم شوه لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکي محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې له ډېر شو زیاتی اوازې وزې مړې شوې دي.
روزانه زمونږ جل په مالداری روان و، هغه مالداری زمونږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو. لاس په غوږو کې نه استو او میم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو. خستل اخر څول اخړل او زندگی په ډیر روانه واغه زندگی مال چې زمونږه ختم شاو تبا شه زمونږه زندگی مسره تبا شه. زما خپل 15 ډیر شوزی مړی شوی دي، تسمه چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو او زلزلہ زپلی هم دنوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو تا وویل
زمونږ چې مال دی او مالداری او پرڅ د خاور لاندې شو دي د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانی بزی چرګان ارڅ ډوب شي دي. اور
راپور کې مرکه شوې زلزله زپلی وایي کونړ کې زلزله په ټوله کې مالداری سخته وزپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنري او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساګه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګړې او وزې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اس په مرکب دا تقریبا د 3.5 سو شاوخوا کې دا طرفات لرو او ورسره څنګه کې چرګان کې دا هم تقریبا د 3 در شاوخوا کې طرفات لرو.
نوموړی زیاتوي چې فیلن دوی سیمو ته خپل وترنران استولي چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که اجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړي یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوو او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځن په تورخم کې د ګڼه ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لاری موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجې ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او غوښتلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي.